라디오.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسی خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1489 یوم هجری لمریز کال تلیا میزان د میاشتې 1409 د چدی میلادي 2019 کال د اکتوبر 15 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. اور چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان امنیت مهم ده. خو متحده ایالات د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه لري. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ستراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي چې له هغو څخه باید په اغېزمن ډول استفاده وشي. د سعودي عربستان پاچا موسکو ته تللی او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو سره ګوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه لاس ویګاس ته لاړ او په دې ښار کې د خونړۍ پیښې د قربانیانو د دعا او تسلیت په مراسمو کې برخه واخیسته. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ستراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي دي چې له هغو څخه باید په اغېزمن ډول استفاده وشي. اشرف غني د استرالیا له ګورنر جنرال پیټر اکاس ګروف سره پرون په ارکی د لیدنې په مهال دا خبره وکړه. د استرالیا ګورنر جنرال د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او په ورته وخت کې له افغانستان سره د قانونو د تخنیکی همکارۍ او پانګونې په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ. پیټر اکاس ګروف دا ژمنه هم وکړه چې هیواد دې تلېواله دی چې د کرکټ په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسمشر په کابل کې د لوړ پوړي پلاوي یا سام غونډه رسمن پرانیزي. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو استازو برخه اخیستې او د افغانستان حکومت پر لاسته راوړنو پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. پرون د سام غونډې په درشل کې د غونډې یو شمېر برخوالو په یو شمېر موضوعاتو لکه په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت خبرې وکړې. په دې غونډه کې د آسیا پاسیفیک لپاره د اروپایي ټولنې مرستیالې پاولا پامپلاني ژمنه وکړه چې د ښځو د پرمختګ په برخه کې به د افغانستان له حکومت سره همکاري دوام وکړي. موږ د افغان حکومت په ګډون د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره له نږدې کار کوو تر څو د ښځو په وړاندې شته ستونزې له منځه لاړې شي او ښځې په ټولنه کې خپل ځای وویني. دا د سام درېیمه غونډه چې په کابل کې جوړیږي. د بادغیس امنیه قمندان وایي چې د یاغیانو د ځپلو لپاره د بادغیس په دوو ولسوالیو کې عملیات روان دي. جنرال عبدالرؤف تاج پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات په قدس او جوند ولسوالیو کې ادامه لري. جنرال تاج زیاته کړه په بادغیس کې ایرانیان او پاکستانیان د طالبانو ملاتړ کوي. کوم عملیات شوي دي؟ ایرانی بلفل د آب کمری په سیمه کې نیول شوی دی. په مختلفو ځایونو کې مثلا په بالا مرغاب ولسوالۍ کې په آب کمری سنګاتش قدس نخچرستان کې د دغو خلکو تګ راتګ د طالبانو د یو ځای ساتلو لپاره دی چې سره متحد شي او په دې ډول خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې په یو شمېر نورو سیمو کې هم له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ خبرونه خپاره شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سعودي عربستان پاچا د چهارشنبه په ورځ موسکو ته لاړ. یو اتیا کلن سلمان بن عبدالعزیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو پاچا روسیې ته سفر کوي. تمه ده چې د نړۍ د تیلو د دغو دوو سترو صادرونکو هیوادونو مشران به د انرژۍ په برخه کې د خامو تیلو د بیو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو لکه د سوریه او ایران پر سر د اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. سعودي عربستان د هغو یاغیانو پلوي کوي چې په سوریه کې د بشر د رژیم پر ضد جنګیږي او روسیه له ایران سره په ګډه د بشر الاسد رژیم ملاتړ لري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکې اونۍ د ایران په وړاندې خپل سیاست په اړه وینا وکړي. ولسمشر ترامپ دغه وینا څو ورځې مخکې له هغې کوي چې د اکتوبر 15 د امریکا د حکومت لپاره وروستۍ نیټه ده چې کانګرس ته په دې اړه چې آیا له ایران سره د لویدیځ د قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقه عملي شوې که نه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو چې خپل هویت نه دی څرګند کړی ویلي چې داسې ښکاري چې سپینې ماڼۍ د دغې وینا لپاره د اکتوبر 12 ټاکلې ده. ترامپ باید کانګرس ته د اکتوبر تر 15 نیټې دا واضح کړي چې ایران د دغې اټومي موافقې مطابق عمل کړی او د دغه موافقه دوام د امریکا له ګټو سره سرخوي کنه. له هغې وروسته د امریکا کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، شپېته ورځې وخت لري چې د هغو بندیزونو په اړه پرېکړه وکړي چې د دغې موافقې له مخې ځنډول شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه لاس ویګاس ته ولاړ او په دې ښار کې د خونړۍ پېښې د قربانیانو د دعا او تسلیت په مراسمو کې برخه واخیسته. ترامپ د ټپیانو د پوښتنې په مهال وویل چې امریکا هغه هیواد دی چې نن ورځ له یو واقعي ویر سره مخامخ دی. هغه همداراز په دې ښار کې د پولیسو په له یو مرکز څخه هم کتنه وکړه. له لاس ویګاس څخه ولسمشر ټرمپ څو ورځې وروسته له هغې کتنه کوي چې یو وسلوال کس د یوه هوټل له 2 منزله په یوه کنسرت کې پراټول شو خلکو په ډزو کې 950 کسان ووژل او 520 نور ټپیان کړل. پولیسو وویل چې حمله کوونکی سټیفن پیډاک د هوټل په خونه او په خپلو دوو کورونو کې له 500 زیاتې وسلې درلودې. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی په خلکو غږ کړی دی چې د اکتوبر په 10 چې د ولسمشر پوتین 15 کلیزه ده مظاهره وکړي. نوالنی د دې سربیره دا غوښتنه کړې چې کرملین خبرداری ورکړی دی د قانوني عامه غونډو جوړوونکي به محاکمه شي. نوالنی پرون په خپلې ویبپاڼه کې په یو بیان کې د پوتین حکومت تورن کړ چې د مارچ میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې د هڅو د مخنیوي لپاره خلک نیسي او توقیفوي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. که غوړې دا خبرونه به هم ولولې دي ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان امنیت مهم دی خو متحده ایالات د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه لري.
It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability.
د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادو افغانستان ته د نږدې 10,000 کډوالو ستنولو ته اندېښنه څرګنده کړه.
زمونږ غوښتنه دا ده چې د اروپایي ممالکو او همدارنګه د اروپایي ټولنې باید ژر تر ژره د افغان د اجباري استنیدل باید پای ته ورسوي.
په یو راپور کې به واورئ چې د نړۍ په څومره هیوادونو کې دین رسمیت نه لري او یا په کومو هیوادونو کې له دین سره د دولتونو په سویه مخالفت کیږي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ژوند رنګونو کې به د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ له یوه کارکوونکي واورئ چې چندان خوښ نه دی.
د سرسبزی شاروالی مربوط یاسو په خوا چې و خو وخت وو بعد استعداد وخت وو د و سرو را ګله د څه وخت راغله چې ځان ځاني سودا ده.
ازادي رادیو اورئ دی. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د سیمې په کچه باید د افغانستان د امنیت لپاره هلې ځلې وشي. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې خبر اعلان ته د خبرو په مهال د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه ښکاره کړه. ده وویل چې د همدې اندېښنې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ په نوي ستراتیژي کې د افغانستان په برخه کې د اسلام آباد، نوي ډیلي او واشنگټن اړیکو ته پاملرنه شوې. د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د امنیت او د پاکستان د ثبات لپاره مهمه وبلله. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې متحده ایالاتونه د پاکستان راتلونکي ته اندېښنه لري. زه په دې باور یم او داسې کوو. زما په باور د پاکستان او امریکا اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي، لکه څرنګه چې مو د جنوبي اسیا په ستراتیژي کې دا مسله یاده کړې ده. په دې اړه مو د سیمې په سطح خبرې کړې دي. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، دا د پاکستان لپاره مهمه ده، د پاکستان د اوږدمهاله ثبات لپاره مهمه ده. موږ د پاکستان د حکومت راتلونکي ته اندېښمن یو، ځکه چې موږ غواړو چې حکومت یې ټینګ وي. موږ له دوی څخه غواړو چې سوله ییز چلند وکړي. ډېر هغه موضوعات چې دوی د پاکستان دننه ورسره په مبارزه دي، هغه زموږ موضوعات هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځ وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژي په اړه معلومات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل که چیرته د افغانستان په مسله کې له پاکستان سره هڅې ناکامه شي، نو ولسمشر ټرمپ دې ته چمتو دی چې د اسلام آباد پر خلاف هر هغه اقدام وکړي چې اړتیا وي. د امریکا لوی جرسیس جوزف دانفورد بیا د سنا د پوزي خدماتو کمیټې ته پوښکارا وویل چې د پاکستان ISI استخباراتي اداره له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د پاکستان پر ضد دومره په زغرده څونه ویل. د وویل چې په افغانستان کې د امنیت لپاره پکار دي چې له اسلام آباد او نوې ډیلی سره ګډې هڅې وشي. د جنوبي آسیا لپاره زموږ تګلاره په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره داسې ده چې زموږ د هند او پاکستان له اړیکو سره ارتباط لري تر څو تروریزم وځپل شي، د افغانستان حکومت ملاتړ وشي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. نږدې یوه نیمه میاشت مخکې چې کله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، نو پاکستان دا تورونه رد کړل چې په خپله خاوره کې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي یا له تروریستي ډلو سره همکاري کوي. پاکستان اوس هم دا وایي چې له تروریزم سره په جګړه کې ډېره قرباني ورکړې ده.
و امریکا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې د افغانستان امنیت مهم دی خو متحده ایالات د پاکستان راتلونکي ته اندېښنه لري. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي ستراتیژي تر اعلان وروسته په پاکستان فشارونه زیات شوي چې په خپل خاوره کې د افراطي وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زموږ په بل خبرونه کې اوریدل شي، خو بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته شاوخوا 3000 نور امریکایي سرتیری استول کیږي. دغه سرتیرو په استول کې دو سره به د پینتاګون پوځي لګښتونه $1 میلیارډ نور هم زیات شي. په افغانستان کې د امریکا جنگي لګښتونه داسې مهال افشا کیږي چې امریکایي مخکښ سناتور جان مکین وړاندې د امریکا پر پوځي مشرانو انتقاد کړی و چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ اساسي جزئیات یې نه دي په ډاګه کړي. نور تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کوي.
د امریکا لوړ پوړو پوځي مشرانو د سې شنبې پرس د دغه هیواد د استازو جرګې ته وویل د هغو سرتیرو چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپارښتنه افغانستان ته لیږل کیږي کلنی لګښت څه باندې $1 میلیارډ ته رسیږي. په دې سره ټول ټال په افغانستان کې د امریکا کلنی پوځي لګښت $12.5 میلیارډ ته رسیږي. د کانګرس د پوځي خدماتو د ګری کمیټې په غونډو کې داسې مهال د افغانستان په جګړه کې د امریکا د پوځي لګښتونو په اړه خبرې وسوې چې تر دې وړاندې جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا پر دفاع وزیر او لوی درستیز انتقاد کړی و چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ اساسي جزئیات نه دی په ډاګه کړي. دغه ستراتیژي شپږونی د مخه اعلان شوی و. جان مکین ویلي دا سمنه ده چې دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د دغه استعمایا غونډې تر پیل د مخه کتبي اسناد نه وړاندې کړي. دا معمول دی چې مشران د معلومات ورکولو پر مهال تر لفظي بیاناتو د مخه د کانګرس کمیټو ته کتبي یا لیکلي اسناد وړاندې کوي. ماتیس او ډانفورد چې د سیشن په ورځ د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته معلومات ورکول هڅه کول چې د سنا غړو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ډیرېدو په برخه کې ډاډ ورکړي او هغوی قانع کړي چې د ولسمشر پلانونه په دې برخه کې ګټور دي. د مجلس یو شمېر غړو له دې کبل اندېښنه درلوده چې ګواکې امریکا خپل ځان په داسې ګران بیه جګړه کې لا ډېر مشکل کوي چې د کامیابۍ څرک نه معلومیږي. دفاع وزیر وویل د افغانستان پوز او پولیس په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په بشپړ ډول په عملیاتو کې ورشکل دی او لږ تلفات لري. نوموړی زیاتوي دغه ځواکونه د جګړې په ډګر کې د خپلو ظرفیتونو لوړولو ته ادامه ورکوي. جیم ماتیس دغه ورځ د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پر ختمېدو ټینګار وکړ، خو د طالبانو په وړاندې یې له جدي دریځه خبرې وکړې. هغه زیاته کړه
Our South Asia strategy reinforces to the Taliban that the only path to
peace د جنوبي آسیا لپاره زموږ ستراتیژي پر طالبانو ټینګار کوي چې د سولې یوازینی لار مذاکرات دي. اوس یې وخت دی چې طالبان پوه سي چې په وژنو سره نسی کولای وخت ورسیږي او دا هم نسی کولای چې د پولې هاخوا هغه تروریستانو ته پناه ورکړي یا املا وتړي چې هدف یې موږ ته تاوان رسول دي. شغلی ماتې زیاته کړه افغان ځواکونه لا پیاوړي سوي دي ځکه پوهیږي چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې د امریکا او ناتو د هوایي ملاتړ برخه مند دي. خو د امریکا لوی درستیز جوزف ډانفورد اعتراف وکړ چې د افغانستان جګړه اوس مهال په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ ده. هغه وایي موږ په داسې مرحله کې نه یو چې د دې جګړې د ختمولو لپاره یو بریالی حل لاره وړاندې کړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اگست میاشت کې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه او ویل چې امریکایي ځواکونه به تر هغه پر دښمن بریدونه کوي چې جګړه ترې ګټي، القاعده ته به ماته ورکوي او د امریکا په وړاندې د تروریستانو د بریدونو مخه به ونیسي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو ل آزادی رادیو
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر او لوی درستیز روانونه د امریکا سنات د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژي په اړه معلومات ورکړل. د امریکا دغه پوځي چارواکو د پاکستان آی ایس آی انتورن کړ چې له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. په ورته وخت کې دوی دا خبره وکړه که چیرته له اسلام آباد سره تماسونه نتیجه ورنکړي نو ولسمشر ترامپ دې ته چمتو دی چې د پاکستان پر خلاف هر هغه اقدام وکړي چې اړتیا وي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن دا مسله څېړو. د ماسپښین له دو د مازدیګر تر څلورو بجو خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. فریبا ظاهر ته به وکړو.
فارین پالیسی خبرونی په خپل وروستي غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی چې پکښ راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې نور سرتیر ځای پر ځای کیږي پینتاګون د هغو دقیق شمیره په څرګندول نه یادوي. مقاله د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سیشن بیت ورځ څرګندونو ته اشاره لیکي چې د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټو په استماعي غونډه کې ماتیس ویلي چې اضافي سرتیر افغانستان ته تلونکي دي خو افغان ځواکونه د جګړې ډیری مسولیتونه په خپل لري او امریکایان د هغوی وایي ملاتړ کوي. د لیکوال په خبره دا چې پینتاګون د دغو سرتیرو د دقیق شمیر او د میشتېدو د ځای په اړه جزئیات نه ورکوي یو شمیر هغه امریکایي قانون جوړونکي په غوسه کړي چې په دې برخه کې د لا ډېر شفافیت غوښتونکي دي. د فارن پالیسی مقاله د سناتوري کریستن جیلی براند څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې پر جیم ماتیس فشار راوړی څو ووایي آیا واقعا افغانستان ته د تلونکو سرتیرو د شمیر په اړه د امریکا د خلکو سره رښتونی چلند کوي. خو د خبرونې په لیکنه ماتیس د دغې پوښتنې له ځواب ویلو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان به د دې پوښتنې له ځوابه ګټه واخلي. سټار اند سټرایپس خبرونې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز د هغو معلوماتو په اړه چې د کانګرس د پوځي خدمات کمیټې ته وړاندې کړه یو مقاله لیکلې ده. دغې نشریه هم له دغو دوو امریکایي پوځي مشرانو څخه د سناتورانو د جدي پوښتنو او رفتار د څرنګوالي په اړه لیکلې دي. لیکوال د جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین څرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د مهمو جزئیاتو پر ناڅرګندوالي انتقاد کړی دی او دا دوه چارواکي وپوښتل. سټار اند سټرایپس د مکین دا خبره لیکي چې ویلې دي موږ د دې ستراتیژۍ په اړه ډېرې پوښتنې لرو. یو رسپانه فاینانشل ټایمز بیا د افغانستان د سولې په برخه کې تمرکز کړی دی. رسپانه لیکي د ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو پر اساس د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او افغان سیالې په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو غوښتنه کړې ده. خو دا غوښتنه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ځین مخالفتونو سره مخامخ شوې ده. د فاینانشل ټایمز په لیکنه په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو وړاندیز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمیر هغه کارکونکو چې د جنوبي اسیا په برخه کې کار کوي دومره غوسه کړي دي چې هغه یو اعتراضي چینل جوړ او خپل مخالفت څرګند کړی دی. دوی وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان د سولې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي.
ازادي رادیو او ریډیو سهار وبجې او 3 دقیقې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادو افغانستان ته د نږدې 10,000 کډوالو ستنولو ته اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان لپاره د دې سازمان څېړونکي حوریه مصدق وایي د افغانستان وضعیت د کډوالو لپاره مساعد نه دی. د اروپایي ټولنې د رسمي احصایې له مخې تیر کال نږدې 10,000 افغانان افغانستان ته بیرته استول شوي وو. جزئیات احمد شیبر پر راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې د اروپای ټولنې پر حکومتونو انتقاد کړی دی. دغه سازمان وایي چې دغه حکومتونو د هغو زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی چې بیرته افغانستان ته لیشي. د راپور له مخې په افغانستان کې د وهلو ډبولو وژنې یرغمل کېدو او نورو بشري سو جرمونو امکانات شته. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال بخښنې سازمان تقریبا 10,000 افغان تنه غوښتونکي له اروپا څخه په افغانستان بیرته ستنېدل نه د خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. او د دې لپاره زموږ غوښتنه دا ده چې د اروپایي ممالکو او همدارنګه د اروپایي ټولنې باید ژر تر ژره د افغان د اجباري استنیدل باید پای ته ورسوي او د دوی باید راستنیدو هغه شرایط چې برابر وبنشي بیا دوی باید دا راستنیدل بند کړي.
د میرمن مصدق په وینا ډیر کډوال په جرمني، ناروی، سویډن، هالند، فنلند او بریتانیا کې ثبت شوي دي چې په وروستیو کلونو کې په دغو هیوادو کې د نویو مهاجرو د دوسیو د منلو شمیر خورا کم شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچه لوړه ده، له اروپایي هیوادو په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه سازمان وایي چې د افغانستان په ټولو 40 سره ولایتونو کې خطر شته. د اروپایي ټولنې د رسمي شمیرنې له مخې په 2014 کال کې 9,400 افغانان بیرته افغانستان ته واستول شول. تر دې یو کال مخکې دا شمیره 3,290 ته رسېده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره چې له اروپا بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي خبرې کړې دي. دغو افغانانو ورته ویلي دي چې یو شمېر دوستان یې د دوی تر تګ وروسته د پیښو په ترڅ کې وژل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې افغانستان ته په استول شویو کې یو شمېر ماشومان او هغه زلمیان شامل دي چې کله اروپا ته راغلي وو کوچنیان وو. تمه ده چې د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤولان نن په کابل کې د خپل راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړي.
د افغانستان د ولسمشر میرمن وایي د افغانستان ځوان نسل ښه راتلونکي ته ژمن دي. په بیبي ګل غني پرون په د افغانستان لپاره د لوړ پوړي پلاوي یا د سام غونډې ته دا څرګندونې کولې ویل په دې برخه کې د ښځو رول او د افغانستان حکومت ژمنتیا د ستایلو ده. په پام کې ده چې دا غونډه نن رسما پیل شي او افغان ولسمشر هم ورته وینا وکړي. یوسف انزدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د لوړ پوړي پلاوي یا سام اصلي غونډه که څه هم نن پیلېږي، خو لا هغې یوه ورځ مخکې ګډون کوونکي د افغان حکومت په لاسته راوړنو په تېره بیا د ښځو خصوصي سکتور په پیاوړتیا، اقتصادي وضعیت او نورو لومړیتوبونو وغږېدل. د هېواد لومړۍ میرمنې بي بي ګل غني غونډې ته په وینا کې وویل د ملي وحدت حکومت په بېلابېلو برخو کې د اصلاحاتو او پرمختګ لړۍ پیل کړې، خو دا مزل لا ډېر پاتې دی. هغې د لاسته راوړنې په ډول د افغان میرمنو پرمختګ او په ټولنه کې ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې میرمنې او ځوان نسل د افغانستان ښه راتلونکی تضمینوي. دا وایي ډېر داسې څه شوي چې افغان میرمنو ته د ښه راتلونکي زیری ورکوي. ښځو د متکي کېدو څخه د پرمختګ په لوري ګامونه اخیستي او د افغانستان ځوان نسل ښې راتلونکي ته پوره ژمنتیا لري. اغلی بی بی ګل غنی د افغان ښځو د وړتیاو لوړول او ولسی تړون هغه پروګرامونه یادوي چې للارې میرمنو پر ځان د بسیا کېدو او پرمختګ په لوري قدمونه اخیستي دي. د سام غونډې د لومړۍ ورځې ایجنډا کت سام تر ډیره د افغان ښځو وضعیت، اقتصادي پرمختګ او خصوصي سکتور ته ځانګړې شوې وه، خو ټاکل شوې چې ګډون کوونکي غړي نن په حکومتوالۍ، دولتي بنسټونو، اصلاحاتو، زیربناو او د فساد په ضد مبارزې وغږېږي. په دې غونډه کې د افغان چارواکو تر څنګ د 40 هیوادونو استازي، نړیوال ملاتړ کوونکي بنسټونه، دولتي او غیر دولتي ادارې، د ملي شورا ځینې غړي او مدني ټولنې تر یو چتر لاندې راټول شوي دي.
خبری مجله اوري. د پیو په نوم یو تحقیقاتي مرکز چې په امریکا کې فعالیت کوي په نړۍ کې د دینونو د رسمیت په اړه څېړنه کړې ده. په دې څېړنه کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې دین پکې رسمي دی او په خپل اساسي قانون کې د دې یادونه کړې ده. په دې څېړنه کې دغه راز ویل شوي چې په څومره هیوادونو کې دین رسمیت نه لري او یا په کومو هیوادونو کې له دین سره د دولتونو په سویه مخالفت کېږي. اسمت سروان د دې څېړنې جزئیات وړاندې کوي.
د پیو په نوم تحقیقاتي مرکز د نړۍ په 109 هیوادونو او سیمو کې د دین په اړه په یوه څېړنه کې ویلي چې په 80 هیوادونو کې دین رسمي یا د حکومت له لوري منل شوی دی. اسلام تر نورو دینونو په زیاتو هیوادونو کې رسمي او د حکومتونو له لوري منل شوی دین دی. پیو وایي اسلام د نړۍ په 20 آسیایي او افریقایي هیوادونو کې رسمي او دولتي دین دی. مسیحیت په 14 هیوادونو کې رسمي دین دی. په دغو هیوادونو کې نه اروپایي دي. 24 هیوادونه په غیر رسمي ډول د یوه دین ملاتړ کوي او اکثر یې د مسیحیت یوې فرقې ته ترجیح ورکوي. د نړۍ په 10 هیوادونو کې حکومتونو پر دینونو سخت قوانین وضع کړي او یا په مجموع کې له دینونو سره مخالفت کوي. په دې هیوادونو کې چین، کیوبا، شمالي کوریا، ویتنام او له پخواني شوروي اتحاد څخه یو شمېر خپلواک شوي هیوادونه لکه تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او آذربایجان شامل دي. په دغو هیوادونو کې سیاسي فعالیتونه او د بیان ازادي هم محدود ده. له دې څېړنې سره سم تر 30 هیوادونه او سیمې رسمي یا ترجیحي دین نه لري. په دا ډول هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونه هم شامل دي چې ممکن دینی ډلو ته امتیازونه ورکړي خو رسمن د کوم خاص دین ملاتړ او مخالفت نه کوي. په څېړنه کې د هغو هیوادونو په سر کې چې دین ته زیات اهمیت ورکوي د افغانستان نوم راخلی او ویل شوي چې په دغه هیواد کې رسمي دین اسلام دی او دا خبره د دغه هیواد په اساسي قانون کې په ډاګه راغلې ده چې د اسلام مقدس دین د افغانستان د اسلامي جمهوریت دین دی. د افغانستان اساسي قانون همدارا صراحت لري چې باید د هیواد ولسمشر او مرستیالان یې مسلمانان وي او ټول جګپوري چارواکي باید د لوړې په مراسمو کې د اسلام اصولو ته په وفادارۍ سوګند وکړي. په ځینو هیوادونو کې دولتونه د یوه پر ځای د څو دینونو ملاتړ کوي لکه روسیه. د روسیې په اساسي قانون کې مسیحیت، اسلام، یهودیت او بودیزم د هیواد دودیز دینونه پیژندل شوي، خو د روسیې ارتودوکس ته چې د مسیحیت یوه څانګه ده ځانګړې پاملرنه کوي.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ستراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي چې له هغو څخه باید په اغیزمن ډول استفاده وشي. اشرف غنی دا څرګندونې پرون په ارک کې د استرالیا له ګورنر جنرال سره د لیدو په مهال وکړې. تمه ده نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د لوړ پوړي پلاوي یا سام غونډه رسمن پرانیزي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو استازي ګډون کوي او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. د سعودي عربستان پاچا د چهارشنبې په ورځ موسکو ته لاړ. یو اتیا کلن سلمان بن عبدالعزیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو پاچا روسیې ته سفر کوي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ راتلونکې اونۍ د ایران پر وړاندې خپل سیاست په اړه وینا وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره شپه لاس ویګاس ته ولاړ او په دې ښار کې د خونړۍ پیښې د قربانیانو د دعا او تسلیت په مراسمو کې برخه واخیسته. او اوس هم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه خپرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه
زمانوم دا رحمت گل ده د سرسبزی شاروالی مربوطه یاسو او فعلا دا چمن دی وزری کی هستم او پخوا چه و خو وخت و بعد استعداد وخت و ولا چه هر شی می سره کیده و سورو را گل د سه خو وخت را غره چه زان زانی سودا ده او و د سه وخت ده چه بس سورو را گل یو مړی روزی ته خلک حیران دي.
پخوانی څه کاروبار کاوه؟
ما دغه کې خانه سازی کې کار کاوه.
نو الته د کار څه و؟
الته د پیاده رو د بلاکو د مخه مونږ جوړول.
نو عسکري باندې هم کړی وي؟
عسکري مې بیاو دوره هم کنه کې کړی دا یو دوره به وزارت دفاع کې کړی دا.
نو د عسکري د وخت یو څه کیسې کراته کې څنګه وخت څنګه ګرځیدل څنګه ژوند مو
عسکري د شه وخت ته مونږ کنده کې توپ کې وو ډیر جالب کسی ما پسانا شاستو پنگ که ترخیز واقعی بیا او پل کور در آلم.
نو اسکری دیسو کالا وکڑا؟
اسکری می دری کالا وکڑا.
ماشتی اغا وقت سمرو؟
اغا وقت دو سو رو بی
دا دو سو دی بس که دلی کنا؟
بس خو دی وطن حق و مونگ بانده تی وطن ساتل دی وطن فرض و پا مونگا چه ویسد
تا ویل چمکنه که دی اسکری کردی دا؟ نو د چمکنه یو پاړه کرته وای چې څنګه ځای دی دا
چمکنه هدا چې ځای و چې ډیر کوساره ځای و ډیر خ ځای و او جنگونه پکې کېده وخت نا وخت درې مقابل کې آیا خو دی دی خو جنگونه کېده په
د جنگونه چا کول
جنگونه مجاهدینو کول چا کول او مونږه کول چې مجاهدینو کول او
هغه جنگونه مو چوکړو دا غو نتیجه څه شو
جنگو نتیجه دغه څه چې دغه د ورور غل کور په کور جنگ ده ورور غل څوک چې زور لري هغه د زورمندان دی ورور غل زورور خو خدای ده چې دغه یو ټکان باندې دغه مځکه او اسمان په بل مخ کې هدوی زیاتره زورور خر غریب ټول په خولاندې دي غریب بیچاره دي مسكين دي بیا د وطن ساتنه کوي.
یعنی هغه جنگ چې تاسو وکړ وطن ته ګټه ونه رسېده ستاسو له خبرو همداسې معلومېږي؟
او وطن ته خو ګټه ونه رسېده خو ولایتونه و تسلیم شو.
څه وایې چې له دې وروسته جنګ وشي که نه ولې درېږي؟
دې وروسته زه وایم چې خدای دې دا جنګ بیخي ورک کړي که هر ملک کې مونږ جنګ نه غواړو.
مننه خوشحاله اوسې.
ژوندی اوسې. تا نه مننه.
داوند جون رنگونه چې په د کابل خاروالې کې سر سبزی دی یو کارکون کې سره مو د زړه خواله کړې و. په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو ازادي راډیو سره اوسئ. بله خپرونه پیلېږي. زما همکار سید سمیع عباس استډیو ته راغلی، مایکروفون ورته سپارم. عباس صاحب ښه راغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر.